د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو کارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولي دي پخپله یو بحران زېږولی دی.
بلې، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه ومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه، د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس همدارنګه وویل دا مهال افغان پولیس د خلکو د امنیت تر څنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوی دی. بلوریته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې وژل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملا د حکومتي ډاکټرانو له لوخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو، پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې دا مهال په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
سرندویان په 1970 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او دا محل پر ځاکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کېږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وځړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومترۍ کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدي ځانبارو ولایت د ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د UNHCR ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یوه بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله یې ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. UNHCR دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوي چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په عصر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په ژنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل د دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړي یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښ هیلري کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکوي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تګزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې باسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. په کابل کې باسمان صاف دی، د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په کندهار کې باسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په هرات کې باسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې باسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 10. په بدخشان کې به هم اسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې باسمان وریز دی، د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14.
ل مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډش کاری چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي د پر طالبانو ژغ وکړ.
طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دې لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لکړي.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري.
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعته مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې دا خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغني د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره سي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلورمې ناستې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چینې غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمایندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي. خو بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجی صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوې پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبرې وشي.
د پاکستان دولت همیشه ویلي چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان دخوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کرات ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چیرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لتی. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه وو او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم دا هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې او اوس کولی شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې یو ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909203540، بل شمیره ده 0908225055. له بي خبرتیا وروسته تاسو ټلیفوني اړیکه اخلو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په ټلیفون پلان دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبری ساعت. بله
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه دی؟
کوپتی نظام په افغانستان کې ورته یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید قائم شي. دغه کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه باید ورک شي. نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بله، یعنی تاسو له داسې نظر خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي. یعنی طالبان سولې ته حاضر شي ستاسو په نظر؟
و ان شاء الله خدای چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنی مطرح شي، هغه کوم غوښتنه د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم داسې نه وي چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنې کوي یا کوم.
بله، د دې اوریدونکو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اورئ. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سوله وشي، له جنګ نه ستړي دي، له جنګ نه ستومانه دي. واقعا هغه مشران طالبان چې موږ په غیر رسمي ډول باندې هغوی سره په غیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي، هغوی ټول د سولې لپاره لیکوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادقه شي، طالبان تل دې سره سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اوریدونکی به هم راوخت. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو په لاین کې استه. بله، د ټلیفون ځخ خراب و. بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله. بله آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. د سولې په باره کې څه فکر کوئ؟ بله مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبوو. د سیاسي چارو کتونکو له سیاسي چارو له کتونکو سمی یوسفزي څخه به واورو چې د سولې په برخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري. له د سر مې تر خبرونې مخکې دا خبرې وکړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړله چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شایي په یوې اونۍ کې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبرې پیل شي. دی څه وایي؟ له سمی یوسفزي څخه اورو.
داسې فکر کېدو چې دغه مذاکرات شاید په لومړیو کې خو د یعنی نن یا سبا پیل شوي وای، خو د دې دپاره چې یو بهتره طریقې سره د مذاکراتي عمل په مخ ولاړ شي، او دوی اوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات کسان او اشخاص دغه مذاکراتو ته راشي. نو داسې برېښي چې د دې مارچ د میاشتې تر لسمې یعنی په راتلونکو اتو نهو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي، خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبه خاوندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لورې. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلی ده، څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسي دا ده چې مونږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان بیا د دین سخت حساسیت ښیي. هغوی په دې پوهېږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ورپورې تړل کېږي، هغومره که دوی یو سیاسي ډګر ته داخلیږي، د دوی دپاره به په آینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو څومره چې زموږ معلومات دي، طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډېر نرم شوی ده. هغوی غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي، او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه، مونږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پوهېږي چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نه شي. او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاسه ورکړي، او نه یې هم دومره زور ورباندې رسېږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي. نو داسې ښکاري چې افغان حکومت یو ډول د دې نه په هغه سیاسي فضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي، او سره د دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهېږي چې طالبانو باندې پاکستان یو حده پورې فشار اچولی شي. نو دې امله یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دغه کسان راوستل، ما په خیال دی پاکستان د وخت نه بهر خبره ده. خو افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی ده، او دا ثابتول غواړي چې مونږ سپاره طالب او پاکستان یو دی.
بله یوسف صاحب، تاسو وایئ چې حقیقت داسې نه دی چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري، یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري.
دا نه وایم چې طالبانو باندې پاکستان روابطې له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم ده په طالب باندې. اوس په پاکستان په دې دار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي، نو بیا نور هم خطرناک کیږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي. که بېخي د یو سهرایي قوت چې هېڅوک ورباندې نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناکېږي. مونږ ته معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر ته تللی وو، هلته د پاکستاني مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلي وو یو یو هفته وړاندې، چې هغوی وروسته یو ډول د طالبانو سره هم رابطې شوې دي. خو طالبان اوس هم په خپل موقف دي چې که مونږ ځان لپاره عزتمند سیاسي لاره غواړو نو باید مونږ پاکستان نه بیل شو.
یوې خواته تاسو دا وایاسئ چې طالبان نه غواړي چې پاکستان پورې ځان وتړي، بل لور ته تاسو دا وایاسئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا بل نورې هم لانجمنې شي، نو د حل لاره څه تاسو ته ښکاري؟
نو افغان حکومت په دې باور ده چې که مونږ پاکستان په جریان کې ونه ساتو او د دغه خبرو نه د باندې وساتو، ممکن افغان طالبان کابل ته راشي، په حکومت کې شامل شي، دا یو بله داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې یا د پاکستان له ځینو عناصرو سره روابط لري. نو له دې امله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشحاله کېږي، په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا د دغه طالبانو سیاسي جوړې سره توافق لري، او هغه دوی چې کوم خطرات په افغانستان کې ځان ته ګوري یا د افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي، که طالب راځي اندېښنې به له منځه ځي. یقین نه وروسته به پاکستان خپل هغه مداخله یا هڅه چې باندې نظام له ډول کېږي هغه ته به پای ټکږي. که مشکل په افغان حکومت دا وایي چې مشکل له پاکستان او طالب سره ده او مذاکرات یې په ترکمنستان باندې کېږي، ترکمنستان یو خو دومره قوت نه ده، البته یو ځای کېدای شي چې هلته په غزه کې مذاکرات وشي. خو زه فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسي ده چې له پاکستان سره باید مستقیمې خبرې وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو، او بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږ یو حد پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف تللی شو. او د افغان حکومت هم په واضح ویلي دي که تاسو دا توقع کوئ چې مونږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو او د دوی زرګونو کسان به ونیسو یا به افغان حکومت ته لاس تړلي وسپارو، دا د مسلې حل نه ده. حل دا ده چې باید طالب سره یو سیاسي جوړجاړی وشي، او که طالب په نظام کې راځي مطلب دا ده چې دې کې به زمونږ هغه قومي ګټې هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم بهتره شي، او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي.
یوسف صاحب کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خبري شي، او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. البته ازادي راډیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې نیول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د هلمند حالت له نشتی وګوري او د ولایت ته سفر وکړي. قلمیار له خوراک ولسوالي لیکي امنیت سم دی، د بیا رغونې کارونه دی وشي. دروازه اصالت له خوست لیکي هر کال په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي. هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریس ملاتړ کوم چې طالبان له بې ځایه شرطونو صرف نظر وکړي، البته دی د سولې خبرو ته اشاره کوي. نوراغه له هلمند لیکي له طالبانو پرته سوله افغانستان ته راتلی نشي. محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین، پاکستان، ایران او هند هیوادونه مهم دي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکي له ژیړې ولسوالي سوله هغه وخت راتلی شي چې د پاکستان لاسونه په اوژو کې مات شي. موسی جان د فراه له بالا بلوک څخه پراستول سمس کې لیکلی د هلکانو ښوونځي نشته. عبدالرحمن له زابل لیکلی دی مخکې تر دې چې نوی تعلیمي کال پیل شي باید د معارف وزارت د زابل ټولو ښوونځیو ته کتابونه واستوي. او عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کچرته د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشي، کومې مرکه چې د ازادي راډیو لالارې د ورځې په ترڅ کې خبري شي هغه مرکه د ازادي راډیو په ویب سټ کې بیا اوریدل شي، او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولوستل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي چارواکو وغوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړې څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څارندویان په 1981 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو او دا مهال په رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتخاب وکړ او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزو ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمریني سیالۍ د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلي فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 16 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالۍ کوي او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالۍ کې خپل رسمي سیالۍ د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالۍ له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوې له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له کلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او دریم مقام یې ګټلی وو یو شمېر جایزې او ساین لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړي د ورزشي امکاناتو له نشتوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشي امر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتوالي له امله افغان ښځینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال ښځینه لوبغاړي په ښوونځیو کې د والیبال او باسکټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشي امر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زی څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په 6 بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي او پرون پاکستان او عربي متحد امارات لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څرنګه عملیات وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرستې را جذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي، د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږېدلی یو.
خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي، هغه خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سږ کال به نږدې 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام داده سي د دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمېرل کېږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابرې او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او دغه هیواد د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغو بریدونو په هکله یو څه تفصیل وړاندې کړل. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبریالانو ته وویل چې کله چې موږ په الکترونیکي بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخه نیسو، موږ دوی دې ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اورېدلې موږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکي بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قماندې او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرته نیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څخه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر 2 میاشتې مخکې د پوځ قماندانانو ته ویلي و چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پوځ د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حقله ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نه غواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل موږ نه غواړو دښمن په دې پوه شي چې موږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د 24 کلنې ماشوم سره پرې کړی وو او زه ترورست یم نارې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د ماسکو پولیسو په کور کې دایه وه. جزئیات فرشته جلالزی پر راپور کې.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ 4 کلنه ماشومه په ډیر ویرونکي ډول وژلې، ګل چهره ببوګلوا نومیږي. ببوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یوه دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یوه شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګډۍ کښې شو دی او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د دې نجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له 300 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایه نیولې وه. خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له 3 کلونو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یوې تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یوه ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګل چهره ببوګلوه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګل چهره ببوګلوه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې یې کړي دي. خو داسې پیښه پخوانه ده سوې. په مسکو کې د 24 کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکارۍ غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی له څلور خواو انتحاریانو تورستانو ځان پکښې جوړې کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپله پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، دا د دوی د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لرې ده. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ دی ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې روانه اونۍ به کابل له روسیې سره د درېیمې اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله مندی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په دریمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګریز راکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل د روسیې چارواکو سره د دریمې اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهارشنبه په ورځ دا غونډه په کابل کې
یوه برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، تر څو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بېلابېلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
ښاغلی قوقندي وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسؤلین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تېر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیا هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې راچې روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د لس زره میله کلاشینکوف په مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پوهنتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړېدونکې غونډه مهمه ګڼي. وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړي دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او د هغه هېواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي ته چې موږ ضرورت لرو او کولی شو چې هغه خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه منگا پورا کولے شو نو پکل قیمت منگا امیگی منگا دی تا باید دیر دیتا امیر سکو چید گواندی ملکون سرا را کرور کرا پا بوکرو او زیادی دی گلو وقت نده دا امن در آوستو وقت ده دا آبادی دو وقت ده دا خراوابی تو دی جوڑی دو وقت ده.
خاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزه اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د خبری ساعت په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپله جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل له شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په سمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضي استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو او کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چې فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته دا خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې پیل کړل هغه الازاد امیر شېر علي خان و چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې د شمس النهار زیرده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت ته راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. الازاد حبیب الله خان په خپله زمانه کې د همدا معارف په برخه کې هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوست کړي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی و. بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم. د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهوئ چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دوی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د سوه د کودتا په نتیجې کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جوت شوله، هر څه لاس څرګند شوله چې دا د سور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنۍ چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې دا څنګه کړي ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دي، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وست، تقریبا وو تنه د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، وروسته په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وست، ماینونه یې خود وسی وو. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو، په د بغلان په پیښو کې دوه خبریالان باندې برید وست. فاریاب کې پرون خبریال وهل شوی دی په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوې دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو، 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سږ کال پیښې چې دي هغه د تیرو کلو په پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خواوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لرلي دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تېرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څېړل، آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
دا ځل حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات یې کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا د ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي یو شمېر مسایلو کې ستونزې دي. یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خاکسار شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هېڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان ساترانه.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړېږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور سوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلېرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړېږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤنیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور و. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مندی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست د ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سرسرولو او د ونو د کینولو له لارې د طبیعي پیښو له کبله د پیدا کېدونکو ګواښونو په کمولو کې خپله ونډه سرته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپلو ټولو امکاناتو ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامداره وساتي. ولې عین وخت کې مې د خوست ولسونو ته پیغام دا رسي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمېرل کېږي.
خوست والي دا هم وویل چې موږ باید د ښار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي زدران وویل چې اوسني 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو کوریاجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه مې موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي، خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره د غیر ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د غیر دی او بکول او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلی کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو له لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. په دې خبري مجله کې مو دا واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي.